Radio.
احمد شبریم دا سجی رادو دا دی سات پخ پراوانه که مو هر کلی کهو لمرای هم خبرونه دلو یختر په درشل کې د پروند کرهنې مالداری او بولګولو ریاست خبر ورکړ چې د کانګو ناروغي له امله په دغه ولایت کې دوه تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 15 تنه نور پریښته شوي دي. دغه ریاست پرون دا راپور په داسې وخت کې ورکړ چې په کابل کې انتانی روغتون د تیرې وې میاشتې په ترڅ کې د کانګو د سلو مشکوکو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د انتانی روغتون مسؤلینو په کابل کې رسنیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال د کانګو پیښې له 10 تر 15% پورې زیات شوې دي. ډاکټران لارښوونه کوي چې د اختر په ورځو کې چې د شنبې په ورځې لومړۍ ورځ د څارویو د حلالېدو پر مهال دي خلک دستکش په لاس کړي او ماسک دې وتړي. کانګو یو ډول وژونکې ناروغي ده چې اخته کس په سخت تبه اخته کیږي او د پوزې له لارې یې ډېره وینه ورسره بهیږي. د کانګو ویروس د څاروي په پوستکي یا د وړیو لاندې وي. دا ویروس پر حیواناتو اغېز نه کوي خو د حیوان د وینې له لارې انسان ته انتقالیږي او که په وخت تشخیص او درملنه ونه شي وژونکې ده. د تاجکستان د اوبو او انرژي وزارت پرون هیله ښکاره کړه چې د کاسازر پروژې چارې به د راتلونکي میلادي کال تر پایه بشپړې شي او پاکستان ته به 1000 میګاواټ برېښنا انتقال شي. د کاسازر پروژې چارې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې چې 1300 میګاواټ برېښنا له قرغزستان او تاجکستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقال شي. د شوي تړون له مخې د دې پروژې 300 میګاواټ برېښنا به په افغانستان کې لګول کیږي او 1000 میګاواټ به پاکستان ته ترانزیت شي. د جرمنی د کورونی او چار وزیر وی هیله مند چې اروپایي ټولنه موافقه وکړي چې هغه رد شوي کډوال چې خپل هیواد ته نشي تلی اصلي هیواد ته څیرمه درېیم هیواد ته واستول شي. رویټرز اژانس پرون د جرمنی د کورونی او چارو د وزیر الکساندر دوبرند په وینا خبر ورکړ چې وای درېیم هیواد ته د رد شویو کډوالو تګلاره هغه وخت اغېزمنه کیدی شي چې ټولې اروپا ته دا وړاندیز د منلو شي. د جرمني صدر اعظم فریدریخ میرز د فبروري تر انتخاباتو مخکې د انتخاباتي کمپاین پر مهال خپل سره ژمنه کړې وه چې له وخت رسېدو سره سم به دا هڅه کوي چې د کډوالو کچه راټیټه کړي. تر اوسه داسې درېیم هیوادونه نه دي مشخص شوي چې دې ته چمتو وي چې کډوال ومني. د اوکراین او روسیې استازو د مخامخ خبرو په دوهم پړاو کې یوازې د اسیرانو د تبادلې پر سر موافقه وکړه. دا خبرې پرون په ترکیه کې وشوې چې باندې یو ساعت یې دوام وکړ او په داسې وخت کې ترسره شوې چې د دواړو له لوري پر یو بل هوایي بریدونه روان دي. د ترکیه د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اون چور کیچلی په استانبول کې د کیف او مسکو د استازو تر خبرو وروسته وویل د غونډې منفي پایله نه لرله. تر دې غونډې مخکې چیړونکو ویلي وو داسې ښکاري چې دواړه لوري لا هم سره لري دي او د اورمن په برخه کې موافقې ته رسیدل ستونزمن دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جون په لومړۍ نیټه له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پیغام بیا تکرار کړ چې د دایمي سولې لپاره دې مخامخ خبرې ادامه پیدا کړي. اوکراین وایي چې د روسیې د خاورې دننه هغه جنگي الوتکې په نقشه کړې دي چې تر لرې لرې واټنونو پورې سفر کولی شي. د اوکراینی چارواکو له ادعا سره سم د روسیې الوتکې په هغو ډرونونو ویشتلې دي چې په لاریو کې د لرګیو په صندوقونو کې ځای پر ځای کړي وو او روسیې ته یې قاچاقي لیږلي وو. د اوکراین د امنیتي خدماتو چارواکو چې د نوم نښولو په شرط خبرې کولې د آزاد اروپا ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د جون د لومړۍ نیټې په برید کې تر 40 پورې روسي جنگي الوتکې په نقشه شوې وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اورئ. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ څرګندونه لري چې په عام محضر کې د طالبانو له لوري تورونو کسانو ته د سزا ورکول له بشري حقوقو څخه سرغړونه بولي. د هلمند په بهرامچی ولسوالۍ کې له کرښې سره نږدې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ وضعیت ترینګلی دی خو جګړه درېدلې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ به دا ډول نښتې ودرېږي. د سیاسي چارو کتونکی پخوانی ډیپلومات زردشت شمس وای.
زما په نظر په نږدې راتلونکي کې فکر نه کوم که دغه سیبریدونو مخنیوي وشي. عمده دلیل خو دا دی چې دغه کرخه په ټوله کې متنازع ده.
او په دې خبرونه کې د کرهنې د متخصص هدایت الله عمر خیل څرګندونې لرو. د افغان بزګران هڅوي چې د څاسکو په ذریعه زراعت ته مخه کړي.
دلته ټول داسې فکر کوي چې که چیرې هر څومره ډېرې اوبه موږ نباتاتو ته ورکړو هم هغومره ګټه کوي، چې متاسفانه دا صحیح تصور نه ده.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دې هیواد کې د بدني سزاګانو د سمدستي بندولو غوښتنه کړې ده. ریچارډ بینټ په خپل ایکس پاڼه کې د طالبانو له لوري د تیرې اونۍ سزاګانو ته په اشاره سره دا خبره کړې ده. طالبانو تیرې اونۍ درې شپېته نارینه او څلور ښځې په عام محضر کې په دروغ ووهلې. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر مدافعین او حقوقي کارپوهان وایي چې د طالبانو له لوري د علني سزاګانو دوامدار پلي کول نړۍ ته د افغانستان بد تصویر وړاندې کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې په دې هیواد کې د طالبانو له لوري په روان 2015 کال کې د علني بدني سزاګانو پلي کول د پام وړ زیات شوي او دا چې دا اقدامات باید سمدستي ودرول شي. ریچارډ بینټ پرون دوشنبه د جون دویمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبانو تیر اونۍ درې شپېته نارینه او څلور ښځې په عام محضر کې په دورو وهلي. ریچارډ بینټ دغه بدني سزاګانو پلي کېدو ته په اشاره ویلي چې دا یو جدي یادونه ده چې طالبان باید عادي نه شي او هیڅ افغان پناه غوښتونکی باید په زور بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. په داسې حال کې چې د طالبانو سترې محکمې د ریچارډ بینټ له څرګندونو څو ساعته وروسته په خپله ایکس پاڼه په لغمان او بدخشان کې په عام محضر کې د یوې ښځې په ګډون د درې کسانو په درو د وهلو خبر ورکړ. ریچارډ بینټ دغه ډول سزاګانې له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې دا درې کسان د الکولي مشروباتو د پلور او لکوره د تیښتې په تور نه دېرش دوری او په دوه کاله تنفیزي بند محکوم شوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر مدافعین او حقوقي کارپوهان وایي چې د طالبانو له لوري د علني سزاګانو دوامداره پلي کول نړۍ ته د افغانستان بد تصویر وړاندې کوي او د خلکو نړیوالو څارونکو مایوسي زیاته کړي. د بشري حقونو فعال او د رواداري په نوم د بشري حقونو د بنسټ مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې په ډېری قضیو کې د کمی پروسه دلانه نوی او طالبان په ټولنه کې د ستونزو د اصلي لاملونو له حل کولو پرته د عدالت د تامین په نوم په محضر کې بدني سزاګانې پلي کوي.
دا نه یوازې په افرادو کې بلکې په ټولنه کې بدې اغیزې لري، په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په ټولنه کې د عاد کېدو هڅه کوي. له بده مرغه طالبان او افغانستان په سیمه او نړۍ کې یو بد انځور لري او دا د افغانستان دا ډول انځور یا تصویر وړاندې کول ډېرې بدې اغیزې لري.
یو شمیر حقوقي کارپوهان هم وایي چې د افغانستان په قضایي سیستم کې د محکمې حکم باید د تورن د مدافع وکیل پښتون کې د جرمی قانون پر بنسټ له دریو پړاوونو قضایي پروسې له لارې اجرا او صادر شي. دوی ټینګار کوي چې قضا باید یو خپلواک اداره وي او باید د حکومت د پالیسیو په خدمت کې نه وي. د حقوقي چارو څیړونکي محمد آصف فقیری ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لوري د خپل سر وکړنو دوام د خلکو او نړیوالو څارونکو مایوسي زیاته کړي.
متاسفانه رسیدن
د ویل بعد مرغه د قانوني بنسټونو ته د افغانستان رسیدل یواز یو ارمان دی، ځکه له 2021 کال وروسته طالبانو هم د اسري کېدو او رښتینی دیموکراسي په لور کوم ګام وانه خست، بلکې د صحرایي محکمو په ګډون داسې اقدامات وکړل چې خلک او نړیوال څارونکي ناهیلي کړل.
در حقیقت نامیتر ساختن.
دا به داسې حال کې ده چې په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو په وار وار د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې په عام محضر کې د بدني سزاګانو پلي کول ودروي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د افغانستان قوانین د اسلامي شریعت لمخه ټاکل شوی او دا چې د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دوی د اسلامي قانون پیروي کوي. د طالبانو د حکومت سره محکمې تل د اعلامیو په خبرولو سره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بدني سزاګانو د پلي کېدو اعلانونه کړي، خو تر اوسه دا نه ده روښانه شوی چې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې څومره کسانو ته په عام محضر کې دغه ډول سزاګانې ورکول شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوی یا یوناما د تیر کال د راپور له مخې طالبانو د 2023 کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه د همدې کال د سپتمبر تر پایه په دریو میاشتو کې په هیواد کې له 110 څخه ډیر کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي.
ازادي رادیو.com
د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په بهرامچې ولسوالۍ کې د پاکستاني پولیساتو او طالب پولیساتو ترمنځ جګړه درېدلې خو وضعیت لا هم ترنګلی دی. د ډیورنډ کرښې په اوږدو د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه ولې وخت ناوخت سره جګړې کوي، انګیزې یې څه دي؟ اسدالله لودین په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردوشت شمس پوښتلی.
د دې یو څو عمده دلایل دي. اول دا چې پاکستان د ډېرې مودې راهیسې په دغه کرښه باندې پارونکي اقدامات کوي. د مثال په توګه په دغه متنازعه ساحو کې دوی تاسیسات جوړوي، زیربنا جوړوي چې دا اکثرا د شخړو باعث کیږي. همداراز دا چې د افغانستان اړخ دغه کرښه د رسمي سرحد په توګه نه پیژني، نو بیا هم کله چې دوی په خپلې خوا کې د یو څه جوړولو تابعیه کوي یا یو پوسته جوړوي د امنیتي ملحوظاتو پر اساس، بیا پاکستان عکس العمل ښیي او دا د جګړې باعث کیږي. همداراز کله ناکله د ولسي وګړو د تګ راتګ په سر دا چې پاکستاني امنیتي ملیشي یا عسکر چې هلته دي هغوی د دغه خلکو سره ولس سره بد وضعیت کوي یا غیر مناسب چلندو کې، دا هم بعضې وخت بیا د نښتو باعث کیږي.
بله شان صاحب، فکر کوئ دا بریدونه دغه پولیساتی په خپل سر کوي، یعنی خپل سر بریدونه دي، او کنه فکر کوئ له قمندانانو نه یا له لوړ پوړو چارواکو نه قمنده اخلي یا هم له هغوی سره په همغږۍ دغه ډول بریدونه ترسره کیږي؟
زه فکر نه کوم چې دغه نښتې د طالبانو د مرکزی رهبرۍ یا د جګپوړو قمندانانو په امر او د دوی په تصمیم باندې کیږي، بلکې دا په محلي کچه باندې چې هلته کوم عسکر موجود وي هغوی په هماغه منطقه کې که داسې د پاکستان لخوا غیر مناسب چلند ګوري یا د هغوی عکس العمل ګوري، نو دوی هم بیا خپل غبرګون ښیي او تصمیم نیسي. ځکه چې د طالبانو رهبرۍ خو تر اوسه په دغه برخه کې یا حتی د اغزن سیم په اړه خدای کوم داسې کوم واضح مخالفت نه دی ښودلی، که څه هم دا د تیر جمهوریت پر مهال پاکستان دغه تیری وکړو، مګر طالبانو هم هغې وضعیت سره آرامه دي که په ټیټه کچه باندې د یو نیم غږ پورته کړی، مګر د دوی هغه سیاست خو داسې روښانه نه ښکاري چې د دې په اړه د دوی دریځ څه دی.
او تازه د پاکستان او طالبانو چارواکي وایي چې د اړیکو د ښه کولو لپاره یې اوچات ګامونه پورته کړي دي او وایي چې اړیکې هم ښې سوي او د سفیرانو تر کچه به خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې مخته بیایي. دغه ډول بریدونه پر دغو سیاسي اړیکو څه اغیز درلودلی شي؟
زما په نظر په دغه کرښه باندې چې کوم شخړې رامنځته کیږي دا دومره غټې هم نه دي چې د دواړو هیوادونو یا د طالبانو او د پاکستان اړیکو باندې زیات اغیز وکړي. دا د تیرو څو کالو نه دغه شخړې روانې دي، مګر د دوی ترمنځ چې غټ موضوعات دي هغه د افغانستان لخوا په پاکستان باندې د داعش د ملاتړ تور دی چې دا البته په اړیکو باندې ډېر اغیز کړی دی، او د پاکستان لخوا په افغان طالبانو باندې چې دوی ګنې پاکستانی طالبان حمایه کوي، دا غټ موضوعات دي. دغه نښتې په محلي کچه رامنځته کیږي، دا د دواړو هیوادونو په اړیکو داسې زیات قابل د ملاحظې اغیز نه کوي.
او په دې وروستیو کلونو کې موږ تاسو شاهدان یو چې څو ځله دغه ډول نښتې شوي دي، لارې بندې شوي، تقریبا په روژه کې 25 ورځې په همدې کال روژه کې دغه تورخم لاره بنده وه چې ډېره ستراتیژیک او مهمه لاره ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ. د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دي تر څو په راتلونکي کې دغه ډول نښتې ونه شي او خلکو لپاره سرخوږی جوړ نه شي؟
زما په نظر په نږدې راتلونکي کې فکر نه کوم که دغه سیبریدونو مخنیوي وشي. عمده دلیل خو دا دی چې دغه کرخه په ټوله کې متنازعه ده. د افغانستان لوري دا یو فرضي کرخه بولی، پاکستان بیا دا د سرحد په توګه پیژني، او دا عمده دلیل دی چې پاکستان بیا دلته پارونکو اقدامات کوي او دا خپل حق بولی. زمنګ اړخ دا به سره نه مني او هر وار په دغه باندې بیا شخړې او نښتې رامنځته کیږي. د دې ترڅنګ پاکستان د اغینا یو قدم ور اخوا هم نور پارونکو اقدامات کوي، لا زیات محدودیتونه په تګ راتک باندې دلته وضع کړی دي، او په ډیرو نور متنازعو سیمو کې هم دوی تاسیسات جوړي. نو تر څو چې پاکستان دغه پارونکو اقداماتو نه صرف نظر نه کړي، فکر نه کوم چې دغه سیبریدونو مخنیوي دی وشي او دا به بیا دغه سنخته برامنسته کیږي.
زردوشت شمس په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات.
آزادی رادیو.
په خوست کې پرون سلګونه کیلوګرامه نشه یي مواد وسوسول شول. د مسولینو په وینا یا توکي او الکولي مشروبات همدارنګ په تړاوي 509 کسان د یو کال په موده کې نیول شوي دي. تفصیل ته نجیب الله خیل پورا پور کې.
په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد مدیریت د منصوبینو لخوا د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې هغه نشه یي توکي چې د یو کال په موده کې نیول شوي ول د ځایي اوسیدونکو او رسنیو په مخ کې وسوسول شول. د یاد ادارې مشر واحد الله متوکل مشال راډیو ته وویل چې د نشه یي توکو د کاروبار سره د تړلو قضیو په تورې 509 مزنونی نیولي او قضایي ادارو ته یې ورپېژندلی دي.
د تېر یو کال په جریان کې 456 قضایي بررسي شوي دي چې په یاد جریان کې 509 مزنونی نیول شوي دي. له دې مزنونو سره 108 لیټره شراب دي، 8 کیلو شیشه ده، 190 کیلو چرس دي، 108 ګرامه هیروین دي، 230 ګرامه تریاک دي، 420 ګرامه تبلیتکا ده، 15 کیلو بنګ دانه ده، 200 کیلو ګرامه امونیم کلورید دي، 4400 لیټره یوستین دي چې په شلو بیلرو کې موجود دي.
بلخوا د خوست اوسیدونکي او قومي مخور هم په ټولنه کې د نشه یي توکو کاروبار او استعمال په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره په زیان بولي او د مخنیوي لپاره له ولسونو او اړوندو ادارو غواړي چې په ګډه د دې پدیدې د مخنیوي لپاره کار وکړي. یو تن قومي مخور نورخان افغان وویل:
مبارزه دا د حکومتونو کار نه ده، دا د ولسونو کار ده. که دا وطن مونږ ټول جنت جنت وګرځو، جوماتونه جوړ کړو، مکتبونه جوړ کړو، چمنونه جوړ کړو، خو دا مراد چې په مونږ کې وي مونږ به هغه جنت خلته وطن نه هیڅ خوان ونه خلو، مونږ دپاره به هغه یو جهنم وي.
د خوست اوسیدونکي او قومي مخور زیاتوي د نشه یي توکو کاروبار او په دې منفي پدیدې د ځوان نسل ککړېدو نه یوازې په ټوله کې د روغ د کسانو موقف زیانمن کړی، بلکې هغوی د خلکو فزیکی او رواني امنیت ته هم ګواښ بلل کیږي. په خوست کې د نشه یي توکو د سوځولو په ځای کې قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو د روغ د کسانو د درمنن لپاره هم د امکاناتو د ډېرېدو غوښتنه وکړه. که څه هم په خوست کې په نشو د روغ د کسانو کره شمېره نه ده معلومه، خو د ځینو پخوانیو ارقامو له مخې ممکن د دوی شمېر تر 30,000 کسانو پورته وي چې ډېره برخه یې ځوانان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
څو ساعت وروسته له هغه چې امریکایي اکسیوس ویب پاڼې راپور ورکړ چې امریکا د ایران په خاوره کې د یورانیمو د یوې اندازې له غني کولو سره موافقه کړې ده، او رویټرز آژانس راپور ورکړ چې یو ایرانی چارواکی تهران د امریکا دغه وړاندیز ته منفي ځواب چمتو کوي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار وکړ چې له ایران سره په احتمالي اټومي تړون کې به د یورانیمو غني کولو ته اجازه ورنکړل شي. د دوشنبې پورس د جون په لومړۍ نیټه ډونالډ ټرمپ د امریکا په پخوانی ادارې نیوکه وکړه او په خپل خوال رسنې تروت سوشل کې ولیکل چې په ایران کې د یورانیمو د غني کولو مخه ډیره مخکې نیول شوې وای او باید نیول شوې وای. ولسمشر ټرمپ په دې تړاو په خپل لنډ پیغام کې دا هم لیکلی دي چې د احتمالي تړون مخې متحده ایالات به تهران ته په هیڅ ډول د یورانیمو د غني کولو اجازه ورنکړي. د جمهور رئیس ټرمپ له دې څرګندونو څخه یوازې څو ساعته مخکې اکسیوس ویب پاڼې راپور ورکړی و چې تهران ته د واشنگتن د استول شوي وړاندیز له مخې ایران ته اجازه ورکړل شوې ده چې په ټیټه کچه یو اندازه یورانیم غني کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس همدارس د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویټکوف تر دې مخکې هم ټینګار کړی و چې ایران به د یورانیم غني کولو ته پرې نشتي. په روم کې د تهران او واشنگتن ترمنځ د اټومي خبرو له پنځم پړاو خبرو نږدې اونۍ وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی ویلی و چې د تخپل عماني سیال چې د خبرو منځګړی چوب کوي تهران ته د لنډ سفر پر مهال د امریکا یو لنډ لیک سپارلی دی، او ښاغلی راغچی د شنبه پروزوویل چې دغه وړاندیز ته منفي ثواب چمتو کوي. په ورته وخت کې رویټرز آژانس د یو ایراني ډیپلومات په حواله راپور ورکړی دی چې تهران ته د امریکا وړاندیز د منلو وړ نه دی ګنې او د هغې ځواب چمتو کوي. په ایران، متحده ایالاتو او عمان کې چارواکو د امریکا د وړاندیز په محتوا یا جزئیاتو تبصره نه ده کړې. ایرانی او امریکایي چارواکو تر اوسه د رویټرز وروستی راپور ته ځواب نه دی ویلی.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د کرهنې یو شمېر متخصصین بسګران هڅوي چې د څاڅکو په ذریعه زراعت ته مخه کړي. له دغو متخصصینو څخه یو هم هدایت الله عمر خیل دی. دوی د مرکې په پیل کې د دې ډول زراعت د ګټو پاړه وویل.
که په ټوله کې ووایو دا د اوبو خور سیستم سره د نباتاتو په افغانستان کې معمولا بخیې له مقدمه ووایمه په دې چې دلته ټول داسې فکر کوي چې که چیرې هر څومره ډېرې اوبه مونږ نباتاتو ته ورکړو هغه عمره ګټه کوي، چې متاسفانه دا صحیح تصور نه ده. د دې له خاطره چې که چیرې اوبه ډېرې ورکول سي نو نه تنها چې ځمکه کلکوي، بعد هغه غذایي مواد ځان سره هم وړي، او بل دا چې هغه ژوندي موجودات چې هغه باعث دی ټوټه کولو د غذایي موادو ګرځي، د هغو هم هغه ته هم مشکل په دې پېښي چې هوا اکسیجن ته بندوي. که په ټوله کې درته وایمه، نو که دا مقایسه کړو د اوبخوا د قطره یا د څاڅکو د سیستم سره ډېر تفاوت لري، او ډېر مهمه ده که د څاڅکو په سیستم مونږ اوبه نباتاتو ته ورکړل سي نو دا ډېر مفیده تمامېږي. یعنی نباتات په ټوله کې نسبتي رطوبت ته ضرورت لري، نه مستقیما اوبو ته. نو که دا دواړه سره په سره مقایسه کړو، د پاره کې راځو چې اوبخوار سیستم باید خامخا قطره سیستمی یا د څاڅکو سیستمی چې هغه کوم اندازه اوبه چې نبات ضرورت لري همو اندازه موږ اوبه ورته ورکړی سو.
عمر خیل صاحب، هغو مځکو ته چې اوبه پرې سپرید یا اوبه لري، هغوی ته دا د څاڅکو اوبه څرنګه تنظیمېدای شي؟ نو هغه اوبه خو تیارې روانې وي.
بالکل بالکل صاحب، اصلا دسه صاحب یو خبر چې په ټوله کې ویل کېږي چې په افغانستان کې اوبه کمې دي، در حال چې اوبه کافي دي. عمادي موږ د اوبه خور سیستم صحیح نه ده. هغه که مثلا که تاسو لکه تاسو ته خبره په تایید که فر مثال اوبه له پاس خوانه راځي، موږ کوای شو چې یو حوض ورته جوړ کړو، یو وادي حوض چې هغه په دې نور ځمکه باندې په اصطلاح سپری وي، نو د هغه په واسطه موږ بیا پاس دغه ده د اوبه خور سیستم ته تنظیمولی شو. د څاڅکو په سیستم اصلا دا د اوبه خو د څاڅکو سیستم په دوا فشار او تنظیمي یو د ځمکې فشار یا د ځمکې کوم قوه جاذبه څه ده په هغه اساس، او یو بل فشار هم ورته تنظیمېږي چې هغه د واټر پمپ په واسطه ده. واټر پمپ هم اوس داسې نه دي چې واټر پمپونه هم دوه رقمه دي، چې یو دا نور انرژي مصرفوي، یو د سولار یا د شمسي په اصطلاح په دې باندې تنظیموای سو. نو بهتره دا ده چې له دواړو سیستمونه کار واخلو، که چیرې اوبه سپری هم وي یا واوس په دګ لوړ ځای دی ځمکه کې ورته جوړ سي، او غیر لګنم که مونږ مثلا داسې کړو چې هغه ځمکې چې ګواکه بعض همداسې پېښېږي چې هوار ځمکې دغه امکانات نه وي چې اوبه پسپری سي ګواکه، نو د هغه له خاطره مونږ کولی شو چې یو حوض جوړ کړو خاکي حوض البته، او د واټر پمپونه چې سولري دي دغه استفاده وکړو.
دا د خاکي حوض جوړېدل، د پایپونو غځول، دا ټول څومره لګښت ممکن راشي؟ یعنی د یو جریب ځمکې لپاره څومره مصرف ممکنه ده چې د قطرې سیستم لپاره وشي؟
اوله پوښتنه هر چا ته همدا وي چې د پایپ سیستم ورته ووایه خلکو ذهنیت کې دا ده چې دا خو ډېر ګرانه ده او دا قیمته ده، مخکې له دې چې یو دقیق محاسبه ورته وسي. نو دا خو فرق کوي، په هر نبات باندې فرق کوي. که مثلا مونږ باغو ته راسو، سیستمونه دي چې په یو جریب کې په افغانۍ کې تاسو ووایم له 2000 یا 15000 افغانۍ نیولې تر 25000 افغانۍ یاو چې پاسراف راځي، اما پاسل کې دا سیستم تر لاسو کالو پورې کار ورکوي. یعنی ګواکه که موږ محاسبه کړو دقیق د کال په سر هغه قیمتي مواد قیمتي سیستم 2500 افغانۍ چې اصلا قابل دی هغه نه ده صاحب، داسې ډېر زیات مصرف نه ده. راو د سبزیجاتو ته که سبزیجات مونږ کړو، حتی مونږ اوس غنم هم په قفه سیستم کړو، هغه مصرف ډېر کم نه دی. هغه دا پایپونه چې دي هغه تقریبا یک بار مصرف مونږ ورته وایي، یعنی په یو کال کې یا دوه کاله کار ورکوي. هغه 5000 تر 8000 افغانۍ نهایتا بعض ازمکې که لږ متفاوت وي نو 1000 افغانۍ، چې دا ډېر لوړ مصرف نه ده. په تناسب د دې چې مونږ اوبه سپما کوو، او دا مؤثریت زښته ډېر ده. یعنی که فرض مثال یو ازمکه توقع دایي چې 100 جریبه 100 منه غنم وکړي، که تاسې په قطره سیستم وکړي، زه په مطمئن یم چې هغه قاعدې یو نیم چند تر یو نیم 100 منه غنم هم وکړي. نو که اقتصادي محاسبه یې وکړو، نو دا ډېر اقتصادي ده نسبت دې ته چې مونږ دا عادي سیستم یا د سیلابي سیستم چې مونږ ورته وایو چې دا پپی کوي.
تاسو پایپونو ته اشاره وکړه، دا خو څو ډوله پایپونه شول؟ ځینې پایپونه د بیرته راغونډې دودي او کنه دي؟
بعضې پایپونه داسې دي چې بیرته راغونډوی هم سو، یعنې کیدای شي دوه کاله درې کاله کار ورکړي. بعض پایپونه سیستمونه دي چې هغه تر لس کاله هم جای په جای لکه مثلا باغو ته مونږ هغه سیستم چې جوړیږي هغه تقریبا تر لس کاله پورې هد اوس سیستمونه چې دي حداقل ګرانتي تر لس کاله زیا یا شاید لکه هم زیاد کار ورکي خو معمولا تر لس کاله پورې جای په جایی نور به مونږ راټولو یا فرض مثال مونږ اوس د رشقه که تاسو مثال وایم چې هغه د کال دوه دفعه یا درې دفعه ریبل کیږي نو په وخت چې وریبل سی بیا موږ دا پایپونه راغونډو او بیا چې بیرته وریبل شو بیا بیرته هم وارو یعنی دا پایپونه مختلف دي هم چې نرم شکل هم لري او داسې کلک شکل لري چې راټولوی هم سو او نسیم راټولوی
دا کوم پایپونه چې نه راټولو دا که په مځکه کې څوک پریږدي د ژمي یخنی نه خرابوي
دا نه بالکل بالکل ثابت نه نیخ دا هم داسې جوړ دي چې لس کاله پورې ګارنټي ده دا خو پلاستیک ده که مواد چې استفاده کېږي دا تر لس کاله پورې نه زمه خرابېږي او نه هم د اوړي مار دا هېڅ اصلا مشکل نه لري
عمر خیل صاحب ستاسو له خبرو خو ما دا واخیسته چې افغان بزګران باید د قطرهیي اوبه خور سیستم ته مخه کړي یعنی په دې برخه کې په افغانستان کې کارونه څرنګه روان دي په کچرته په تیرو یو دو کلونو کې تاسو ورته وګورئ یو څه خلک تشویق شوي دي چې دغه سیستم ته مخه کړي
بالکل بالکل چې بس اصلا د څه داسې اوس هغه څوک چې دغه درک لري الحمدلله ډېر د یقین دي موږ اوس په دې پوه شوي دي سره له دې چې لکه مخکې ما وویلې خلک داسې فکر کوي چې دا د څاڅکو سیستم د څاڅکو باندې څه وسي خو کله چې دا جوړ کی بیا ورته ښکاري چې ولاده خو ډېر مؤثره ده زه یو مثال هم لرم د زابل پولیسوال دی شینکی پولیسواله کې په زابل کې موږ یو باغ جوړ کړ دا د کلیوال څراغ چې په اول دفعه اوس لیدلی وه وی هیڅ نه منله زه ټول زما کې ټول هم الحمدلله ډیر ښه نتیجه ورکړی دا اوس خلک په دې پوه دي اکثره هغه ماسیو کې چې دا یو اړ کار وستی دي نو بیا دویم ځل چې بیا دا حدیث سره نه کاری یعنی په دې دوه کالو کې سترګوزه پیګم دا تقریبا څو برابر دي د مصرف زاد شوی ډیر فابریکې جوړې شوې دي پایپو او خلک په دې پوه شوي دي اوس چې دا تنها سپما دي اوبه نه بلکې مؤثریت ډیر زیات ده سپما خو هغه اول ته قاعده مؤثریت زښت ډیر ده نو دا زه ډیر ورته خوشبینه یم ان شاء الله کوم کولای شي چې بازي هادونه په دې کې کار وکړي نو دا به ډیر ښه اوس خو صرف هم دغه عام خلک لکه مثلا د دې شنو خونی چې دي اکثرا پایپو سیستم ده یا اوس عادي باغو ته او د نورو ځایو ته لکه مثلا په دې وارز بکو کې دې ته موږ خلک استفاده دي پایپونه کوي دا ډیر ښه ده ان شاء الله چې دا کار ښه خواته روان ده
څنګه کېدی شي چې افغان بزګران د خپل تجربه له یو بل سره شریک کړي چې د قطري سیستم په ټول افغانستان کې خپور شي
دا دغه یو مشکل ده دا اوس چې دغه د کوم نه هاد د څوک مسته چې دا تجربه سره شریک کړي خو سره دې هم کله کله په سیمه کې یو کس دا کار وکړي یو کس دا سیستم انستال کړي ان سیستم جوړ کړي دا پسته یانو خلک ته کاپی کوي او صرف د کاپی سیستم شو وانده چې په منطقه کې سترو دا کار ونیسي بل د سینه حادثه د اقاز څوک نه پیژنم چې هغه ګواک تبلیغ وکړي ګواک خلکو ته آگاهی ورکړي اوس موږ متاسفانه ده رسانه سی دی په دې کې چې زراعت کې اصلا اجبار روان هسته دا اوس د افغانستان کوم رسانه البته یادوم مونګه په ملیټریزم دا چې هغه صرف یو برنامه په هفته کې لري چې هغه ډېر موثر نه ده نو په کار دا ده چې دا باز رسانه یا بیرونی رسانه لکه تاسو غوندي یا فرض مثال دلته خپل د کور دننه رسانه چې په دې باندې کار وکړي په دې باندې خلکو ته آگاهي ورکړي دې باندې خلک پوښتنه چې دا څومره موثریت لري نو اوس فعلاً داسې کوم خاص سیستم نشته خو زه پوهېږم د ترویج کوم بخش د زراعت څه ده د وزارت زراعت اغلب ډېر فعاله نه ده اما عام خلک عام تجاران عام شرکتونه دا کار کوي او کار الحمدلله څه کار روان ده نسبتا
عمر خیل ستاسو د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې قطري سیستم د افغانستان په کومو ولایتونو کې نسبتا زیات رایج شوی
د ولاسه تر اوسه معلومات لرم اوس په مرکزی ولایتو کې ډیر ښه ده په کابل کې ډیر ښه ده او حتی په میدان وردګو کې اکثریت اوس چونالته وبوم کمی وي اکثریت دا ترکاری چې کوي دا کوي او په مشرقي او ولایتو کې لکه د باغوت خصوصا په مشرقي کې باغوت ډېر مروج شوی په هرات کې زه پیګم چې بعض خلک دي خو په ټوله کې مرکزی افغانستان زیاد ده نسبتاً نسبت نورو جایو تا په شمال کې لیک ډیر کم ده. په شمال د افغانستان کې دغوس مرکزی افغانستان مشرقي تقریبا ټول جایو کې خو په ډیر محدود توګه باندې ده حاضر. خو
عمر خیل صاحب مننه له همدې سره د ازادي راډیو د خبرونه.